آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن 9:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی او دا د خبرونه په شروع کې په مکړی د خبرونو لنډی ستاره
د هلمند په ولایت کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جګړه د ولایت مرکز لشکرګاه ته ونږدې شوې ده د عراق حکومتي قواو د دوشنبه په ورځ د فلوجي د خار د وی اطرافي ناحیه د نیولو ادعا وکړه د ترکیه جمهور رئیس روسیا په دې تور نه کړه چې د پی کی کی د ډلې یا غنته پر مخلل وسلې ور کړې دي او د سوډې د ادلب په خار د روسي د جټ الوتکو په بمباریو کې له 150 نه زیات کسان مړه او زخمیان شوي دي
درنو اوردونکو د نن سهار په دې دویمې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د خبرونو نوروستو په عراق کې د داعش د ملیشو نه د فالوجی د خار د قبضه کولو د پاره د عراق د فوج د نظامی عملیاتو په باب د یو راپور نو ورستو ساکال اروپا ته په لار د مدیترانه په سمندرګي کې د سلګونو مهاجرینو د ډوبېدلو د مسلې په باب یو راپور هم لرو او د افغانستان د اتاق د تجارت د مرستیال خان جان الکوزی سره هم د وارداتي غړو او د وړو په باب زموږ مرکه مهیروي خدا دې اول پامکړی د خبرونو تفصیل ته
د لشکرګاه په شمول د هلمند د ولایت په څول وسوالیو کې امنیتي وضع خراب شوې ده د هغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا غا آشنا رادیو ته ویل ک په سمدستي توګه لشکرګاه ته تازه دمي قواوی ونه رسیږي امکان لري چې د طالبانو په لاس کې ولويږي هغه ویل
تقریبا دا د 2 ورځې او 2 شپې چې د
لشکرګاه
په شمول د سخت تهدید دی دلته ولس په ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروي د هلمند د امنیتي ځواکونو تشکیل دلته پوره نه دی دلته تشکیل د کاغذ له مخې دی دغه اصلي عوامل د جګړې باید ټول معلوم شي د بریش ولسوالۍ کې شدیده جګړه روانه ده همدارنګه په نادعلي ولسوالۍ کې موږ د ډېر سخت شدید جګړې شاهدان یو مرجع ولسوالۍ کې تېر شپه جنګ روان همدا اوس هم جنگ پټه کوټه ستاسو د ترڅنګ د لشکرګاه شار ته لرم او د باورجی کې وضعیت څنګه نه هر څا چې عمومي لار د خندار هلمند لار ده د شارا پوسټي څخه کوڅې د دې ترڅنګ لشکرګاه شار ته نږدې چې کمربندي ساحه ده کدا چې وضعیت چې نوې سرتیر او اور اکسیجن او هوایي قوتونه رانه سي او کدا چې موږ هلمند ولایت او لشکرګاه شار ته مکمل ډول بلاته ورته
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د هوایي قواو د جټ الوتکو ملاتړ وسره د عراق په د دوشنبه په ورځ د فلوجي د خار په جنوب کې حمله وکړه او د خار په اطرافو کې په یوه ناحیه کې د پولیسو سر ماموریت ونیو فلوجا وروسته غټ کار دی چې د عراق په ځل اسلامي دولت یا داعش نه د بیرته نیولو کوشش کوي د رويټرز د خبري اژانس د تلویزیون یو کمرمن چې د پرونی حمله پر مهال موجود وای چې د فلوجا د خار په جنوب کې تقریبا 1.5 کیلومتر لري د نیمې پناهیه کې د ټوپکو د ډزو او چاودون اوازونه اوریدل کېدل د عراق دولتي تلویزیون ریپورت ورکړی چې حکومتي عسكر اوس د شهیدانو ناحیه نه په 500 متر لري مسافه کې پراته دي د فلوجي خار د اسلامي دولت د ډېر مودې مخکې انولو او کې چې وسوال کسانې پټول خار کې خبره شوې دي امریکایي قواو د 2003 میلادي او 2011 میلادي کلونو ترمنځ څو ځلې له هغه سونی جنگیالو سره درندې او خونړۍ جګړې په فلوجا کې وکړې چې د امریکایي قواو پر ضد راپاڅېدلې د امریکا استخبارات وایي چې دا وخت په فلوجا کې د 1500 او 200 ترمنځ داعش وسوال موجود دي خبرونه د واشنگتن نوري د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان روسیه په دې تور نه کړه چې د ترکیه د کوردانو د پی کی کی یا غنطا د دفاع وصلی ورکړي اردوان په دې اړه د ترکیه په محلي رسنیو او مطبوعاتو کې خبره شوې ریپورتونه تصدیق کړل د حکومت طرفدار ورسپان ستار د دوشنبه په ورځ ویل چې اردوان پر روان هفته کې د ترکیه جنوبي ختیځ ولایت دیاربکر ته چې د اوسیدونکو اکثریت کوردان دي د خپل سفر په دوران کې په لوځکه کې خبر اعلان تویل چې مسکو د عراق او سوریه په لارو د کوردانو پی کی کی یا غنوتو د الوتکو او هلیکوپټرو د وشتلو توغندي ورکړي دي خو د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس خارجه وزارت د مرستیال میخائیل ډانوف له قوله رپورټ ورکړ که څوک موږ په دې اړه تورنی نو باید چې ثبوت وړاندې کړي. جاپان د شمالي کوریا لخوا په احتمالي ډول د بالستیکي توغندي د ازمایلو له امله د دوشنبه په ورځ خپل پوسټ ته تیارسي حکم وکړ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې جنوبي کوریا حکومت هم ویلي دي چې د بالستیکي توغندي د ازمایلو نښې او آثار یې لیدلي. کله چې سږ کال په جنوري کې شمالي کوریا د څلورم ځل لپاره بالستیکي توغندي ورکړل نو د جاپان او جنوبي کوریا سره نظامي تشنج زیات شو. حکومت د جاپان پوست امر کړی دی چې سمندري قواو تخریبي کیښتي او د پیټریاټ د دفاعي توغندي آماده کړي او که د شمالي کوریا هر توغندی د جاپان په سمندري حدودو کې داخل شي به سمدستي اولي. تاسیز منګاګ د واشنگټن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما پروند ارلنټن ملي حضرت ته ولاړ او هلته د هغو امریکا عسکرو د یاد د ورځې په مناسبت وینا وکړه چې په خارجي جنگونو کې وژل شوی دی. اوباما ویل
A nation reveals itself not only by the people it produces but by those it remembers. We do so not just by hoisting a flag but by
یو ملت نور خلق ته خپل ماهیت یوازې د هغو افرادو لالارې نور پیژني چې زیګوي بلکې د هغو کسانو په وسیله ورته خپل ځان ور پیژني چې یاد لمانځي. موږ دا اروه صرف د بیرغونو په زړولو سره نه لمانځو بلکې د خپلو ګاونډیانو سره د نیکۍ او ښېګڼې په وسیله لمانځو بلکې د هغو ارزښتونو په عملي کولو او ژوندۍ ساتلو یې قدردانی کوو چې د ازادۍ او مساواتو د خوندي ساتلو په خاطر هغوی قربانۍ ورکړې وي.
پروند دوشنبه پره د سوریې د ادلب په ښار کې د سوریې د رژیم د مخالفانو په مرکزونو د سخت بمباری په نتیجه کې له 150 نه زیات ملکی کسان مړه او یا زخمیان شوي دي. په سوریې کې د بشري حقوقو څارنې موسسوي فکر کوي چې پرونی هوایی بمباری د روسیې جټ الوتکو کړې وي او د تقریبا 16 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د کابل سره نږدې د پروان د ولایت د جبل سراج د سیمنټو د تولیدولو فابریکې به ته په کار پیل وکړ. دغه فابریکا په 1940 او المریز کال کې د طالبان د حکومت په زمانه کې اتړل شوی و او په 1946 د المریز کال کې د چک د جمهوریت انجنیرانو جوړه کړې و. په دې فابریکا کې 150 کسان کار کوي او د ورځې د 16 ټنو سیمنټو د تولیدولو ظرفیت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. پرون د دوشنبه په ورځ عراقي قواو د عراق په لویدیځ کې د فالوجي د خار د قبضه کولو لپاره نظامی عملیات پیل کړل. د امریکا غا خبريالي ویکتور بیټي په دې باب یو رپورټ را لیکلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. د عراق د یو فوجي قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب السعیدی له قوله ول شوی چې په دغو نظامی عملیاتو کې د عراق فوز د انبار د ایالت پولیسو او د ټوریزم ضد خاصو قواوو چې د ټانکونو د توپونو او د جنگي الوتکو ملاتړ ورسره ملګری دی ګډون کړی دی. له دې نه مخکې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع د وزارت و نتاق ډګروال سټیف وارن ویلي وو چې عراقي قواوې چې د څو خواو نه دغه یرغل پیل کړی کوشش کوي چې د ملکي خلکو تلفات محدود شي. ښاغلي وارن ویلي چې د داعش ډله د سخت فشار لاندې ده او هم کوردي قواوې چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره ملګری دی غواړي چې په هغو مهمو ټرافیکي لارو باندې خپله قبضه ټینګه کړي چې د موصول نه د اربل ښار ته غځېدلي او هم د سوریې ډیموکراتیکو قواوو د رقا د ښار په شمال کې د اطرافي سیمو د نیول دپاره عملیات پیل کړي دي. په بغداد کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر جیمز جیفری چې اوس دلته په واشنگتن کې د منځني ختیځ د پالیسیو د تحقیقاتي مرکز غړی دی امریکا غږ ته ویلي چې د داعش د ملیشو نه د فالوجي د ښار د قبضه کولو په نظامی عملیاتو کې به ممکن عراقي قواوې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. هغه وایي په داسې وخت کې چې په عراق او سوریه کې اوس حالات بدل شوي مګر د فالوجي د موصول او یا د رقا د ښار نیول به یا خو په لږ وخت کې وشي او یا هم د دې امکان موجود دی چې دغه جنگ به اوږد شي. له بلې خوا د امریکا د دفاع د وزارت نتاق ډګروال سټیف وارن بیا ویلي دي چې د فالوجي د ښار ازادول که هر وخت وشي هغه به د بغداد په ښار کې د امنیت سره مرسته وکړي ځکه چې د داعش د ډلې توجه به په دغه ښار باندې د بمونو د وارولو نه د فالوجي ښار ته واوړي. د بغداد په ښار کې د داعش د ډلې د ملیشو د بمونو په حملو کې په سلګونو خلک مړه شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوردونکو او دا د اوس برا شو بل رپورټ ته وای چې سکال د پدې تیرو سو میاشتو کې د مدیترانې په سمندرګي کې په سلګونو مهاجرین ډوب شوې دي. پامکړی په دې باب یو تفصیلی رپورټ ته
د ګرمه هوا او د آرام سمندرګي سره سره په دې هفته کې څه باندې وسو مهاجر په سمندرګي کې ډوب شوې دي چې غوښتل د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شي او د ایتالیا ساحلي ساتونکو په زرګونو نور اشغورل دي. ژوندې پاتې کسانو رپورټ ورکړی دی چې قاچاقبرانو ورسره د کرکې نه ډک سلوک کاوه. د ایتالیا د سمندري قواوو په کښتۍ کې په سلګونو اشغورل شوي مهاجر د شنبې په ورځ د ایتالیا د ریګیو کالابریا بندر ته ورسېدل. دغه کښتۍ 540 مړي هم راوړل چې د مدیترانې د سمندرګینا د تیرېدو په وخت کې مړ شوي. ژوندې پاتې کسان چې اکثرو یې سپینې دریشې اغوستې وې له کښتۍ راښکته شولو نو د اضطراري چارو کارکوونکي ورته ولاړو. د ویګا په نامه د ایټالیا د سمندري قواو د کښتۍ قومندان بریدمن رافل مارتینو انوای
We were able to provide medical care to the migrants on board thanks to the doctors the Navy makes available to us. And we also provided clothing to the migrants, particularly to those who had lost their...
من په دې قادر شلو د هغو ډاکټرانو په برکت چې په کښتۍ کې وو د مهاجرو درمل وکړو او موږ په خاصه توګه هغو مهاجرو ته جامې هم برابر کړې چې د کښتۍ د ماتېدو په وخت کې د لاسه ورکړې وې. موږ ورته د ډوډۍ بندوبست هم وکړ. ملګرو ملتونو ایتالیا د بیساری کوشش لکبل وستایل چې د مهاجرو ژوند یې وژغور. په جنیو کې د یو ان ایچ اس آر چارواکي ویلیام سپن اندلر انوای
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far this week. But unfortunately, there have been a number of incidents where people have lost their lives.
د ایتالیا د سمندري قواو کښتۍ و ډیره خوځفه سره ورسوله. دوی په دې هفته کې تر وسه پورې 4,000 تنه ژغورل دي. لبد مرغه چې یو شمیر پیښې شوې دي ډیرو کسانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او موږ اټکل کړی دی چې په دریو کښتیو کې چې دا جدا اړنګې شوي وي وسه وطنه ښایي مړه شوي یا لا تر وسه لا درکه دي. چارواکي وایي اکثره کسان چې په ړنګو شوو کښتیو کې وو د افریقا د لوی ساره خلکو. ژوندې پاتې کسان وایي قاچاقبرانو چې دغه کښتۍ کرایي کړې وي هیڅ کوشش ونه کړ چې سپارلۍ له ډوبېدو نه وژغوري. په سیسلی کې سیف د چلډرن موسیقي کارکوونکی ګویو وانا دی بینیدیتو وایي
It seems that on Wednesday night, at least two fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast. One of the fishing boats carried around 500 people and it took
a small ship. دا چهارشنبه په شپه لږ تر لږه دوه کب نیونکي کښتۍ او یوه ربړي کښتۍ د لیبیا له ساحل نه حرکت وکړ. د کب نیولو په یوه کښتۍ کې تقریبا 1500 تنه ځای کړی شوي وو. یوه بله وړه کښتۍ چې 1400 تنه پکې وو د ځان پسې راکشوله. یوه وړه کښتۍ د پنجشنبې په ورځ چې ماشین یې نه لره او په اوبو کې راکش کړې شوې وه. ځینو کسانو په اوبو کې دانګ ووهه او لوی کښتۍ ته ځانونه ورسول او ډېرو کمو کسانو د کښتۍ د کشولو په سیم وختل. د کښتۍ د کشولو سیم پرې شو او وړه کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوله. د ایتالیا چارواکو د یو سوډانی په شمول څلور تنه مشکوک قاچاقبران ونیول چې د کښتۍ د کشولو قومندۍ ورکول او ګمان کېږي چې سپارلۍ ورته امر وکړ چې د کښتۍ د کشولو هغه مزه پرې کړي چې د ډوبېدونکي کښتۍ سره نښتې وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې په قول تر وسه پورې په روان کال کې تقریبا 200,000 تنه د میډیترانی له سمندرګي نه تیر شوي دي او راپورټونه وایي د دغې وروستۍ تراژیدۍ نه د مخه تقریبا 1,500 تنه مړه یا لادرکه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د امریکا د هغو فوجیانو په یاد چې په جنگونو کې وژل شوي دي، د لمانځنې د ورځې په مناسبت په واشنگټن کې د فوج د پلویانو د موټر سایکلونو یو غټ کاروان جوړ شوی و. سکال دغه مراسم د جمهور ریاست د مقام دپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید په سیاسي غونډې بدل شو. نور تفصیل به د خلیل خان نه واورو.
په امریکا کې هر کال د مئی په وروستۍ دوشنبه د میموریل ډیر رخصتي وي چې خلک پکې د خپل وطن د هغو پوځیانو یادونه کوي چې په مختلفو جګړو کې د امریکا دپاره یې قربانۍ ورکړي دي. کله چې په 1918 کال کې د امریکا کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، نو د میموریل ډیر لومړۍ ستره غونډه جوړه سوې وه. په دغه کورنۍ جګړه کې 6,00,000 کسان وژل سوي وو. د جمهور غوښتونکي ګوند د جمهور ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ غونډې ته د وینا پر مهال وویل:
When you think of the great General Patton and all of our great generals, they're spinning in their graves when they watch, we can't beat ISIS. We're going to beat ISIS. We're going to knock the hell out of them.
نمره باید مش خپل پاوز بیا جوړ کړو چې تبا کړل سوې دي. تاسو زموږ ستر جنرال پاتن او نورو سترو جنرالانو په اړه څه فکر کوئ؟ هغوی به په خپل قبرونو کې راڅرخي چې دغسې کارونه ویني چې موږ د اسلامي دولت ډلې ته ماتې نسو ورکولی. موږ به د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو. موږ به هغوی ډیر سخت څپو. موږ به هغوی ختم کړو. په امریکا کې د موټر سایکلونو کاروان دغه پروګرام په لومړي ځل په 1970 کال کې ترتیب سو او مقصد یې هغو امریکایي جنگي بندیانو ته چې په جنگونو کې لادرکه سوي دي او یا وشل سوي دي درناوی کول دي. هغه سازمان چې دغه پروګرام ترتیبوي، هغوی وایي دغه پروګرام اوس د 1,000,000 څخه زیات موټر سایکل چلونکي او لیدونکي لري. دغه سازمان یو غیر دولتي ارګان هم جوړ کړی دی چې د پوځیانو کورنیو ته نغدي پیسې ورکوي. ډونالډ ټرمپ چې څو واره د پاوز د پاره د خدماتو پروګرامونه زندګولي دي او په دې ورستیو کې د هغو 6,000,000 ډالرو په اړه پښتون ته ځوابونه ورکړي دي چې د جنوري په میاشت کې د بخوانیو پوځیانو ته پاره د پیسو راټولولو ژمنه کړې وه. هغه د شنبه په ورځ د پاوز په خوانیو کسانو ته وویل چې دای به په دې ونی کې د هغو خدماتي ډلو نمونه خپاره کړي چې پیسې ورکړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، تاسو په خبرونو کې د هلمند د وروستیو جګړو په باب څه مطالب واوریدل او همدا اوس پوپل صاحب زموږ سره په ټلیفون کې دی. پوپل صاحب، ستړی مشي. خا پوپل صاحب، د هلمند د وروستیو شخړو په باب نوی رپورټونه سي دي، نوی خبرونه سي دي؟
بله بختیار صاحب، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام او صفا خیر وایم. خبر ده چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر ته سلګونه وسلوال زغروال چانکونه او شوګلی دارې ته دي او له کندهار څخه ضربتي قواوی او د نظمیامي پولیس دارې ته دي. نو د هلمند امنیتي مقامات وایي چې ډیر ژر به دوی هغه تهدیدات چې له تیرو دوو ورځو راهیسې لشکرګاه ښار ته متوجه وه یا پیښ شوي وه، د دې تهدیداتو د له منځه وړلو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې پوځي عملیات شروع کړي. د هلمند والي حیات الله حیات برای ماښام د لشکرګاه ښار ته راوتلی وو. د ښار په واټونو کې وګرځېدی، پیاده او له خلکو سره خبرې وکړې. د ډاډ ورکړ چې هیڅ داسې مشکل به نه پیښېږي چې هغه د لشکرګاه ښار د سقوط سبب شي. دغه راز د هلمند امنیت قمندان اکانور کینتوز وایي چې دوی یعنی امنیتي قواوو په مجموع کې تابع نیولې ده چې نن د لشکرګاه نږدې یا ورسر مسیمې چې پرون اول مورځ د امنیتي پیښو شاهدې سیمې پاتې شوې وي، په دغه ساحو کې دوی د دې تازه نفسه یا تازه قواوو په ورڅاک سره پلان لري چې په دغه ساحو کې د ځکني پوزي عملیات شروع کی. مونته بختیار شاه صاحب ایواز مشکل دی چې د داخله شهر څخه د لشکره شهر له داخله څخه امنیتی قواوی د درنو وسلو پیرونه کوي پر هغه نقاط باندې چې حالت دولت وسوار مخالفین دي یا تهدیدات دي. نو دغه د درنو وسلو ژغو بیا هم د لشکره شهر شاریان یو اندازه په تشویشي کړی دي. د لشکره سره نږدې د مارجی او ندالی ولسوالۍ ځینې ساحې د نامنوي شاهد په خاص ډول باندې د چانجیر سیمه چې ډېرې کورنۍ له دغه ساحې څخه د جګړې له ویرې لشکره شهر او یا هم ځینو نورو ساحو ته دا کډوال شوي دي. نو په مجموع کې دا څه ویلای شو چې د دغه دورازو نامنوي څخه وروسته د ستیر شپې او نن سهار پورې امنیتي قواوې مستقل ډاډ ورکوي چې لشګاته تازه قواوی له کندهار څخه رسیدلې دي او ممکن هوایي قوتونه هم هلته ځای پر ځای شوي وي یا متوجي د عملیات رو شروع سره هغوی هم په اقدام کې شامل شي.
ډیره مهرباني پوپل صاحب او درنو اردوونکو دا پوپل صاحب چې مونږ ته د هلمند د حالات په باب تازه خبرونه راکړل. ډیره مهرباني. درنو اردوونکو د پاکستان نه د افغانستان ته په وارداتي غړو او اوړو کې ویټامینونه او پروتین اضافه شي. دا غوښتنه په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د خصوصي سکتورونو د استازو ترمنځ په یوې غونډې کې راپورته شوه. په همدې باب زموږ همکارې نوشابه آشنا د افغانستان د سوداګرۍ د اتفاق د اتاق له مرستیال خان جان الکوزي سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورو.
الکوزه سب اصلا افغانستان دا وخت څومره وړه د کوم هیوادونو نه واردې
منګه جو مملکتونو نه وړه او د کال تقریبا 2.5 میلیون ټنه وړه افغانستان واردېي او دا یو د قزاقستان ناراضي او بل د پاکستان نه چیزات د پاکستان ناراضي.
الکوزه سب د پاکستان افغانستان ته د خوراکي موادو د صادراتو په اړه کوم غونډه چې په اسلام آباد کې و کایو څه اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې د غونډه د باسغه اساسي موضوعات څه شي.
په دې اخرو کې د امریکا متحده ایالاتو او بل اخره یو سی ډی په کابل کې د دې لپاره ډیر خاص پروګرامونه ونیول. دوی یو انجولري د ګین تنامه باندې چې هغه په مرکزی آسیا کې او په جنوبی آسیا کې او په افغانستان کې په دې ارتباط باندې خپل فعالیتونه کوي د امریکا د متحده ایالاتو د مالی همکارۍ باندې. زمونږ سره هم د غدری کالا د ګین کمپنی یا یو سی ډی د امریکا سفارت د وتاق تجارت سره کومک او مونږه هم په ظرفیتي لحاظ باندې هم په ذهني لحاظ باندې هم په عملی لحاظ باندې دي ته هڅوي چې په غذایی موادو کې دا شیان ورګښ شي او دا د افغانستان د خلکو په ګټه د سوی تغذی مخنیوي کوي او په ولایاتو کې د خلکو د ژوند او د صحت لپاره دا مفید ده.
دا خبره یوازې د پاکستان سره مطرح شوې ده او کده نور هیوادونو نام چې مونږه خوراکي توکي راوړو هغه هم باید پروتین او ویتامینونه پکې اضافه کړي. کچیرته یوازې دا قرارداد د پاکستان سره کیږي چې دوی افغانستان ته صادرونکو توکو کې باید ویتامینونه او پروتینونه اضافه کړي، نو په کوم موادو کې د خوړو په کوم موادو کې باید دا اضافه شي؟
بدون شک هندستان په خپل قانون کې دا پروتینی مواد خصوصا په غړو او وړو کې اغالته جبري ده، یعنی په قانون کې جبري ده. په پنجاب کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې هم جبري ده او موږ ته چې کوم مواد راځي دا البته دا پروتینی مواد نه لري. اوس دغه کانفرنس چې په اسلام آباد کې وو درې ورځې دوام وکړو به خیبر پښتونخوا ته راغې مستقیما د درګیند ادارې په مرسته باندې افغاني او پاکستانی تاجران د وړو د میلیونو او د غړو د تولیدونکو فابریکادار او دلته په افغانستان کې چې مصرف کوونکي دي تقریبا په حدود د شپېتو کسانو نمائندگان کانفرنس په اسلام آباد کې دایر شو او اوس موږ په دې باندې کار کوو چې د پاکستان نه چې اول وړو او بیا غوړی راځي په دې کې باید دا پروتینی مواد واچول شي. دا کانفرنس فقط په دغه خاطر باندې وو او بل اخره په دې باندې دا چې فیصله وشوه چې ټول هغه مواد خصوصا وړو په لومړی قدم کې چې افغانستان ته ځي په دې کې باید پروتینی مواد واچول شي او په دویم قدم کې په غوړو کې واچول شي.
کا ویټامینونه او پروتین په وړو او غړو کې اضافه شي. ایا په بای کې انرخ کې څه تفاوت راځي کنه؟
منګه چې ته کوم سنجش کړی دی دا تقریبا یو فیصد په نرخ کې تفاوت راځي، یعنی دومره ډیر تفاوت هم پنه راځي. په یو کاشن غوړو کې دوه ډالر فرق راځي چې دا پروتین ورسره یو ځای شي، چې وړو کې اشاریا څو سنت فرق راځي. نو پاکستانی ورونو زمونږ سره دا وعده وکړه او پاکستان دولت هم دا ومنله چې موږ چې په لومړي قدم کې په شپږو میاشتو کې چې کوم وړو افغانستان ته صادرو هغه به ټول دا پروتینی مواد او دا وټامینونه باید ولري.
د پاکستان له لوري د سوداګر غوښتنه څه و؟
زمنګ نه تقاضا وکړه چې د خپل دولت نه تقاضا وکړو چې د دې محصول کم کړي، د دې کښتم یو څه راکم کړي، نیم فیصد یې راښکته کړي. نو موږ دلته د خپل دولت سره خبرې کوو چې د وړو دغه پروتینی وړو چې افغانستان ته راځي او دا غنی شوی دي او دې کې وټامینونه چول شوی دي، د دې محصول راښکته کړي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو ګټه ده او دا د صحي لحاظ نه ډېر زیات لوی تاثیر لري. د دې لپاره مشخص پروګرامونه جوړ شو دي، دا لابراتوار ته ځي، دا به تجزیه کیږي، دې ته به سرټیفیکیټ ورکول کیږي او دې کې به د افغانستان ټول خلک ته استفاده کوي. دغه پاکستانی ورونو په دغه کانفرنس کې وعده وکړه چې موږ به دا پروتینی مواد په دې کې ګډو.
مننه الکوزیا صاحب جان دیوس.
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 55 دقیقې د خبرونې په پای کې د مهم خبرونو غټي کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شمول په څو ولسوالیو کې د طالبانو او حکومتي قوتونو ترمنځ جګړه روانه ده. د وروستي خبري ریپورتونو لمخې ویل کېږي چې کابل نه دغه ولایت ته تازه دمې قواوې رسیدلې دي. د دې نه مخکې د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل دا اندېښنه ښودلې وه که په سمدستي ډول لشکرګاه ته تازه دمې قواوې نه رسیږي نو دا ویره موجود ده چې د طالبانو په لاس کې به ولویږي. په داسې حال کې چې د امریکا د هوایي قواو د جټ الوتکو ملاتړ ورسره و، د عراق پوځ د دوشنبې په ورځ د فلوجې د ښار په جنوب کې حمله وکړه او د ښار په اطرافو کې د پولیسو سر ماموریت ونیو. فلوجا وروستی غټ ښار دی چې د عراق پوځ د اسلامي دولت یا داعش نه د بیرته نیولو کوشش کوي. د فلوجې ښار د اسلامي دولت ډلې د ډېر مودې نه مخکې نیولې و او په همدغه ښار کې د امریکایي قواو او سنی جنګیالو ترمنځ 2003 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ هم څو وارې خونړۍ جګړې شوې وې. د متحده ایالاتو استخبارات وایي چې دا وخت د 1500 او 1700 ترمنځ داعش وسلوال هلته موجود دي. د بلې خوا د عراق اردن اعلان کړی دی چې داعش نه د موصل د ښار په اطرافو کې څوکلي نیولې دي. جاپان د شمالي کوریا له خوا په احتمالي توګه د یو بالسګي توغندي د ازمویلو له امله د دوشنبې په ورځ خپل پوځ ته د تیارسۍ حکم ورکړ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې جنوبي کوریا حکومت هم ویلي دي چې د بالسګي توغندي د ازمویلو نښې او آثار یې لیدلي. کله چې سږکال په جنوري کې شمالي کوریا د څلورم ځل لپاره بالسګي توغندي ورکړ نو د جاپان او جنوبي کوریا ترمنځ تشنج زیات شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان روسیه په دې تور نه کړی دا چې د ترکیه د کوردانو د پی کی کی یغیان ته دافي هوا وصلی ورکړي. اردوغان په دې اړه د ترکیه په محلي رسنیو او مطبوعاتو کې خبره شوې ریپورتونه تصدیق کړل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما پروند ارلنگټن ملي حاضرې ته ولاړ او هلته د هغو امریکایي پوځیانو د یاد ورځې په مناسبت وینا وکړه چې په جنګونو کې وژل شوي دي. د پوځ د اعلی قماندان په صفت دا د اوباما وروستۍ وینا وه. او د تقریبا 60 کلونو نو وروسته د لومړي ځل لپاره د کابل سره نږدې د پروان د ولایت د جبل السراج د سیمنټو د تولیدولو فابریکې بیرته کار پیل کړ. دغه فابریکا چې په 1986 لمریز کال کې د چک د جمهوریت انجینران جوړه کړې وه، په 1994 لمریز کال کې د طالبانو د حکومت په زمانه کې وتړل شوه. په دوامداره توګه د تیرو څو لسیزو راهیسې جنګ او بربادۍ نه وروسته د دې فابریکې فعالیتل د هیواد صنعتي پرمختګ په لوري یو مهم ګام ګڼل شوی دی. په دې فابریکه کې 150 کسان کار کوي او د ورځې د 16 ټنو سیمنټو د تولیدولو ظرفیت لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په 1990 هجري شمسي کال کې ویلو چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې ماشین آلات تقریبا 40 کاله زاړه دي.
درنو اوردونکو، ول دې سره زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرونه چې شوشي د وسو پیل شي. تاسو نه اجازه غواړو، خوشاله اوسئ.